والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شېبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمدسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر ترک اندېښنې بیان کړي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي دي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تېره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه د شمادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي دي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنې ویلي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کمرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي چې د کمرون په پلازمینه یوندی کې دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي. متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤول دی. ښاغلي ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار و چې اوس مهال تقاعد دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د درېیمې کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هارس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هارس د ولسمشر جو بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هارس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي، او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هارس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضرېږي. کاملا هارس تر اوسه کومې خبرې غونډې ته هم خبرې نه دي کړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
د دوی د ژوند سمره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړي چا سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشکاله لزان سره ولدي
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کندې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی قدر من اردونکو د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي
اوسه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپلې کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري ځکه چې یو څه د دې پېښو سوه چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړي چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی دی هیچا هغه ګرد پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم
ولسی جرګه کې د خلکو پوښانې استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اورېدل کیږي اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي حتی دا چې که واده شوې نه وي زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پېغلې ترې اچو چې هغه کوژده وي چې دا یعنې بل زوی دی موږ نکاح کوو او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنی ده اما مړی کی به د سکا پیغ ورازی د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي صادر پیچی دا په دې معنی ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې د مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او که د مړه ورور نه ونه وي هاته د تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی بیا نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي دی مجبوروي دی ته چې د فقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي م هلته د میراث حق نه محرومېږي نو ډېر داسې شیان شوي دي هلته موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کوم دې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جهور مثبت جواب ویلی او دخل فرمان عملی کړی وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړی وي او کوم حق شې دوی ته په هغه د میراث حساب ورکول کېږي د میړه په حق کې یا د اقصرګانۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله که راسو دیتا چه پا دی ورستایی که چه اکثر میرمنی لدندو نگوخه سوی دی اغا پخوا با دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا مگر وس نسی کولای پا کور نستی دی دا موضوع چوم را دی لامل سوی دا چه کونده پا زور نکاسی؟
معلوم دا چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خود کفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا مېړه ولري یا ونه لري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوروي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوروي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوري دي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپله خود کفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زمونږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړي بیا ترور لور مې همدا رقم یعنی دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په نس باندې وو چې مېړه شهید شو نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنې کوشش کوي چې کینی خو که دو ته هغه د خسرخېلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي نو دوی کینی نو کله کله که به دغسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مسایل ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا له کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړې وي ټول مسولیت دوی ته ور پر سر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدئ هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدئ خپلې خوښې ته یې پرېږدئ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایه
زما دغه کورنۍ ته پیغام دا دی هغه پښتنې خویندې دي موږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی او د لوګ روی وسره د اړې د مخنیو کې هغه سه د اولاد خپل اولاد وګڼي او خزه د خپل خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد نه فقط ورکوي د سر نه فقط په ټول کې د برسو کې د کار په جدول کې د سر مرسته کې د اولاد دروې کې د سر مرسته کې د بد انسانیت په مخه د دوه غټه دنده هم ده اوسې بدون دې چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کې دوی د چې په آرامه ژوند کې خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرائیل له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدار ترخېږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او ام دا ښځه چې نکاح کوي دغه ورېرونه دا هم بیا ورته صحیح د طرف سرګنو ګوري. دوی بد راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، ام د ورور اولادونو سره، ام د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را بوشو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ او تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. را بوشو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي، لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مه کوئ، په دې کې تاسو دره پاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د پاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یو وزینه لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدې وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټ کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندیږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه همدار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت. کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله پخوا خود وسی وچ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نه ولسولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورېندارې اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده. دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولا تاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. موږ او تاسې که متوجه شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې کسته په ځیه کې تاسو به موریدلی وي.
بله
چې زنانه هغه زنانه به ژوندۍ ښخه کړه که فکر وکړو هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر مال ښکاري، ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله، خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنی هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه. اوسني وخت کې خو دوی نه وژني نه ژوندۍ پرېږدي، یعنی په ده معنا چې د ژوند ټولې لارې د ژوند ټول امورات یې په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند یې په دومره راسخ کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هرې ستونزې سره باید دوی لاس ورکی، او دا تا یو سپینګیری سړی ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانب موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کی، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهیږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهیږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهیږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کیږي، ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره، ځکه د دو ذهنیت وجل کیږي، د دو فیوچر وجل کیږي، د دو اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري اغه ټول وجل کیږي، او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي، او کاغذ پنګيري وي چې اغه ماشوم وي مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقه په خاطر، د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي، د ورځې اوربندا شپې سبا کوي، او ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور او مکلف ده چې خپل ځان داسې یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ شانس نشته. دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل لپاره افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو، لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوق ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا پام خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورېندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوی، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی که دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي، نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی، په بعضو مسلو ایمان نه وړی؟ لکه اوس افغانان دي، که وخت یې زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله، او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه چې وه چې تا د میړه نه طلاق واغوستو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضورداشت کې تا داسې یو کار وکړ. هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې کواری ته پلی دو ما نشو کولای چې د سره زمین او محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زیا پزیا کوم یا زما حقوق زیا پزیا شي نو لہذا ما ونه غوښته چې د سره آینده ژوند کوم ما خلع واغسته او مرد د سړی سره جداوال اختیار کړ ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطلیقا پریدا یا دا خزه پریدا دا نور مپا زابوا آیا که دسی یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي که دسی یو میرمن راشي او محکمې کې وچې زه دغه میړه سره ژوند نه کوم وجه چې دا بدرنګ دی یا دا دسی دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا خزه به سنسار نه شي خو معنا دا ده چې مونږ په دین نه پوهیږو مونږ د دین څخه نه خبر یو مونږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو بلکې زمونږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي چې دو ورباندې ناس کوي د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي هغه په ډیر متکبرانه هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنګیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختۍ دغه د افغانستان اوسني حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي د دو په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پېژندل شي هیڅکله به ونه شي ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه به تاسو هم لیدلي وي هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغز او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دو لري واقعا زه مایوسه کیږم خو من بده الله رب عزت خ نه مایوسه کیږو الله ته امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده او سات په ګړي حلالوي سات په ګړي باندې وژني امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي د خلکو زړونه ونه تور شو د دو جهالت د دو دغه حماقت د دغه رزالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دو علما نه دي متاسفانه وایم چې دو علما نه دي خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی
په اخر کې به د کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي د ژوند دروازې ورباندې بندې دي د کار دروازې ورباندې بندې دي بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمي شکل سره دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دو دې ته تیار دي بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده دغه مېرمنې باید خپل مبارزه وکړي هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي هغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي په نورو مملکتونو کې اوسېږي هغو باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي او بل دا ده چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغیرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغیر راونه ولي نو په خپله په ځان کې تغیر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي دا ګوره دا کومې کونډې دي دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي پتیرو کې ناس دي نن یو لخمی ډوډۍ ته حرانی پاتې دي په متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوه پاره مرګ دی د دوه پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساس د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت تپریخي دي نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکي او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
بایزته او سلامت اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاره د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19.25 متر اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته